واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د می او وشتمه او د خبرګولی میا شش په ګمان نیټه ده د ډیو ریډیو د سهارانه خبری خبرونه په دینیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری د پټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان نوی حکومت چې د تیلو په بای کې د رعایتونو د ساتلو کوشش کاوه بل اخر یې د آی ایم ایف غوښتنې ته غاړه کې خود او د تیلو په بای کې د اضافه اعلان وکړ د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند خپل لانګ مارچ ختم کړ خو وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې عمران خان د سیاسي ګټو لپاره د خیبر پښتونخوا خلکو مذهبي جذبات د وسیلې په توګه کاروي او د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي وایي د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لوبجه افغانستان د یو شمیر مسلو سره مخ دی او د هیواد واکمن طالبان باید د خلکو حقونه تسلیم کړي او سم پورا خبرونه د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف په غوښتنه د تیلو په بیو کې د 10 روپۍ فی لیټر زیاتولو فیصله کړې ده د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د زیارت یا پنځم په ورځ یې خبري غونډه ته وویل چې دا پریکړه د آی ایم ایف د قرضي پروګرام د بحالۍ یقیني کولو لپاره کړې ده د چیرونکو وینا ده چې پاکستان سره دا وخت د دین علاوه بل لار نه و او ورته سمدستي غیر ملکی زر مبادله پکار ده چې دغه شان د خپل قرضو ادایګانی او درآمدات وکړي شي او د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت هم خشي د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وویل په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې پوه شو د حکومت ورځی په ختمې دودی نو د پټرولو بای په یو ځای وساتله او اوسنۍ حکومت مجبور دی چې د تیلو بای د قرضو د اخیسو په خاطر لوړ کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي ګټو د پاره د خیبر پښتونخوا ولس کې د مذهبي جذباتو راپارولو او د صوبې د سرکاري وسیلو کارولو تورونه لګولې دي د تحریک انصاف مشر عمران خان له اړخه وفاقي حکومت ته د ټاکنو د اعلان کولو د پاره د شپږ ورځو وخت ورکول سره اسلام آباد ته د تحریک انصاف لانګ مارچ هم پایته ورسید د لانګ مارچ د ختمېدو سره د پایتخت ټول تړلې لارې بیرته پرانستل شوې او بل پلو ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د سختو اقتصادي حالاتو په دې وخت کې کچیرته د پرلت اجازه ورکړی شوې وای نو حالات په نور هم خراب شوي وو بل اړخته قومي اسمبلی د حکومت لخوا د احتساب او انتخابونو په قوانینو کې د بدلون کولو منځوري ورکړی ده چې تر مخې د نورو مقدمو په څیر د نب مقدمه کې هم تورن تن ته د ضمانت ورکولو او د نیول شوی تورن تن په یو شواروز کې د نن عدالت ته وړاندې کولو فیصله هم شوې ده تحریک انصاف ګوند د انتخابي قانون د بدلون د مسودې د لارې بهر میشتو پاکستانیانو د ووټ د حق نه د محرومولو په پریکړه تکونه کوي او د دې په ضد عدالت ته د تاک پریکړه کړې ده د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې په کراچۍ کې د بلوچستان د کونکو او د خزینه فعالینو په ګډون د دوامدار ځورونې لامل جدي اندېښنه لري د می په 15مه د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل بیان کې ویلي زده کونکو شکایت کړي دي چې د سرکاري ادارو لخوا ځورول کیږي ملکیتونه غصب شوي او د دوی نه د احتجاج کولو حق هم اخیسته دي په دې اړه د بشري حقوقو کمیشن د سن صوبې رابطه کار کلیم دورانی وی وی ډیو سره خبرو کې وویل چې په کراچۍ کې د بلوچستان د کونکو او د لادراکشو کسانو لپاره غک پورته کونکو تنظیمونو فعالانو د ځورونې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی هغه وایي د بشري حقوقو کمیشن په ټولو ادارو غک کړی چې د خپل قانوني حدود نه تجاوز کول دي بند کړي بلخوا د پاکستان د نورو سیمو په ډول په کراچۍ کې پولیسو د فایو سره ترور سرویکت عملی کړی چې لاملای په احتجاجونو بندیز لګول شوې دي دا وی وی ډیو ده د بشري حقوقو د پاره د اقوام متحده خصوصي استاذ ریچارډ بنټ ویلي د بشري حقوقو د سختو سرغړونو لوجه افغانستان د یو شمیر مسلو سره مخامخ دی او د هیواد واکمن طالبان باید د خلکو حقونه تسلیم کړي بلخوا داعش د شروع یا چاشنبه پوره د افغانستان کې د هغه بریدونو ذمہواری منلې ده چې پکې د طالبانو د حکومتي ذمہدارانو لخلي تر 15 پوره کسان وژل شوي وو. ریچارډ بنټ د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د لسورځنی سفر په پای کې د یو خبري کانفرنس په وخت د انساني حقوقو پر کمیدو او د اولسي ژوند نه د خزو د کردار ختمولو د پاره پورته کړی شو غمونو باندې سخت اندېښنې او خودي او په طالبانو یې زور راوړ چې خپل قول او فعل کې باید تضاد ختم کړي او د خلکو بشري حقوقو ومني. او روسي خبردار چې د اوکرين چارواکي وایي روسي پوځونو د دې هواد په ختیز دنبا سیمه کې په ګڼ شمیر خارګوټو بریدونه کړی دي. په روسي اونۍ کې جګړه د روسي ختیز دنبا سیمه کې متمرکز ده چیرته چې روسیا هڅه کوي د زيلنسکي په نسکورولو یا د کیف په نیولو کې لیو پړاو ناکامۍ روسا کنټرول ترلاسه کړي. د اوکرين د لوهانسک د ختیز سیمه گورنر یاوالي سری هایدای د سیورو دونیتسک د صنعتي مرکز شاوخوا وضعیت ډیر ستونزمن بللی او ویلی دی چې د دې سیمه په بهر کې لا دمخه جګړه روانه وه. هغه ویلی روسی پوځیان دومره پرمختللی دي چې کولی شي په خار باندې د هوانونو ډزې وکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. دا وی وی ډیوا دا او د دې پروګرام چلوونکی ز فواد لامی. خبرونه مو واوریدل او سراجو تفصیلی ریپورتونه ته. د پاکستان حکومت د تیلو په بایو کې د 10 روپۍ فی لیټر زیاتولو فیصله کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د زیارت یا پنځمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افریقا د آی ایم ایف د قرضي پروګرام د بحالۍ یقیني کولو لپاره کړې ده. د چیرونکو وینا ده چې پاکستان سره دا وخت د دین علاوه بل لاره نه و پاته. نور تفصيل د ډیوه خبريال الیاس خان تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د زیارت پورس اعلان وکړو چې وفاقي حکومت د تیلو بایو کې د 10 روپو فی لیټر زیاتوالی فیصله کړې. لدی زیاتوالی رستو به د پېټرولو یو لیټر بایا یو سل یو کم اتیا روپۍ شپږتیا پیسې، د ډیزلو یو لیټر بایا یو سل سلور اویا روپۍ پنځلس پیسې، د خاورو تیلو یو لیټر بایا یو سل پنځه پنځوس روپۍ شپږ پنځوس پیسې او د لایټ ډیزل بایا به یو سل اته څلوېښت روپۍ یو دېرش پیسې شي. د مخالفه ګوندونو لخوا تر دې دما د تیلو بایو کې زیاتوالی باندې عکس العمل مخې ته نه دی راغلی. د زیارت په شپه اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وینا کې مفتاح اسماعیل وویل چې دا پریکړه د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف پروګرام د بحالۍ د یقیني کولو لپاره شوې ده. د خزانه وزیر وینا وه
کې یې سیاسي ہمارا کل جو باتیں کر رہے ہوں گے ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈران وہ ہم کو اس وقت اپنی ریاست مقصود ہے.
دا پریکړه زموږ لپاره سخت ده. موږ ته به پریکړه د ریاست خوالی لپاره کول وی او د سیاست لپاره د دولت د ډوبېدو اجازه نه ورکو. نو موري زیاته کړه کچریتا ګامونه نوې اخستې شوی هیواد ممکن دا غلط لوري ته تللی وي. اتحادی حکومت دا ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره په دوحه قطر کې روانې خبرې بے نتیجې پای ته رسیدلو وروسته اخستې دي. آی ایم ایف پاکستان ته د یو ارب ډالر کیس ورکول د تیلو بایو کې زیاتوالي سره تړلې دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان دا مهال د سختو اقتصادي ستونزو او سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. دا وخت پاکستان سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره صرف 14 بلین ډالر پاتې شوې دي او د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ ورځ تر بلې په خطر روانه ده. د سیډونکو وینا ده پاکستان له دا وخت سمدستي غیر ملکی زر مبادله په کار ده چې دغه شان د خپل قرضو ادایګیانې او درآمدات وکړي شي. د مفتاح اسماعیل وینا وه
آی ایم ایف کا پروګرام تو ان شاء الله تعالی ضرور بحال هوگا.
د آی ایم ایف پروګرام خو به ضرور بحال شي او دوی سره به د سټاف لیول لوزنامه مونږ ته کول وی او د هغې وروسته به پاکستان ته د نړیوال بینک، آسیایی پرمختیا بینک او نور مالیاتی ادارو نه هم پور ملاوشی. وفاقی وزیر پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې تورن کړو چې دا ایم ایف سرشیو لوزنامه سرغړونه وکړه او د تیل او بجلی بای دروان کال بجټ پورې کنګل کړي، کوم نه چې هیواد ته غټ مالیاتی زیان ورسېدو. بل لور ته د منصوبه بندۍ وفاقی وزیر احسن اقبال ویلي چې هیواد د موجوده اقتصادي ستونزو او سیاسي کړکېچ نه راوستلو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو په شمول اسټابلیشمنت ته خپل رول لوبول وی، او که داسې شو نو راتلون کې پینځو شپږو میاشتو کې به حالات د قابو نه اوزي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې احسن اقبال اویل،
اس وقت جو حالات کی سنگینی ہے یہ سب کا امتحان ہے.
دا وخت چې کوم سنگین حالات دي نو دا د هر چا لپاره امتحان دی. نو ځکه ما وزیر اعظم شهباز شریف ته خواست کړی چې د خزانه سیکرټری دی پوزی مرکز جی ایچ کیو کې د هیواد اقتصاد پاړه اعلی پوزی قیادت ته احوال تیر کړي. نوموړي تور لګولو چې د پی ٹی آئی حکومت غلطو اقتصادي تګلارو له وجې پاکستان دا وخت د نازک صورتحال نه تیریږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیوا اسلام.
د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان له اړخه وفاقي حکومت ته د ټاکنو د اعلان کولو لپاره د شپږو ورځو وخت ورکولو سره اسلام آباد ته د تحریک انصاف لانګ مارچ پای ته ورسید. بل پلو ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د سختو اقتصادي حالاتو په دې وخت کې که چیرته د پرلت اجازه ورکړی شوی وای نو حالات به نور هم خراب شوی وو. راویا پیر د نور تفصیل سره.
عمران خان په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د سوابي څخه پیل کېدونکي لانګ مارچ اسلام آباد ډی چوک ته په را رسیدو عمران خان د پلویانو سره وینا کې وویل، عمران خان دا هم ویلی پریکړه کړې و چې د ټاکنو تر اعلان به اسلام آباد کې کښینی، خو تیرو څلورویشت ساعتو کې یې ولیدو چې مخالفین یې په هیواد کې اړیګړې خوروي او د دوی د پولیسو او فوج سره جګړه کول غواړي. بل پلو ته حکومت دا ویل لري چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اړیګړې جوړولو وروسته تښتېدلې. د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي ټاکنې به هغه وخت کوي چې د ټولو اتحادي ګوندونو خوښه وي. وزیر اعظم شهباز شریف قومي اسمبلی سره وینا کې وویل، په داسې حال کې چې اقتصاد د ستونزو ښکار دی د تحریک انصاف په رنګ ناستو اجازه نه سي ورکول کېدی.
تاریخ کو دوباره دورانی دیا گیا، هم پر ہاتھ رہ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا.
اوس هم کچری تاریخ بیرته راوګرځول سو او ناستی اجازه ورکړی سو نو حالات نور هم خرابې دی سي. دا هر څه به ختمول وی او ستونزې به د سیاسي خبرو د لاري هوارول وی. د پیپلز ګوند سنټری شیر رحمان د یو بیان د لاري د عمران خان له اړخه د شپږ ورځو نیټه ورکول د ناکامۍ ورسته ځان بچ کولو یو هڅه ګرځولې ده. بل اړخته سپریم کورټ د حکومت له اړخه د ارکریسیوي د عدالت سپکاوی هغه درخواست رد کړی چې پکې ول سوي تر عدالت ته منع کولو سربیره د عمران خان لانګ مارچ د اسلام آباد ډی چوک ته را رسېدلې او د عدالت ته حکم سرغړونې کړي. البته چیف جسټس خپل ریمارکس کې ویلي ممکنه ده عمران خان ته سم پیغام نه ورسېدلې. ستر قاضي دا هم ویلي پرون چې څه سوي د دې څخه د عدالت سیاسي ډلو څخه باور پورته سوی دي. تحریک انصاف ته به د ولس لاړه په خپلو سیمواري ځان پوهول وي. دا ورېدنې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې مشر بابر افغان ویلی،
شاید عمران خان نے دیے ہیں کہ کوئی ہم سے گلا نہ کرے کہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف ورزی کرنے کا کوئی ارادہ کیا ہے.
د شپږ ورځو وخت ورکولو مقصد دا دی چې څوک له ونکړي او دا ونوي پاکستان د آئین او قانون سرغړونه سوي. تیر ورځ د عمران خان لاړه لانګ مارچ شروع کولو په محل اسلام آباد په شمول په پنجاب او سندھ کې دفعه یو سلسله سلويشت لګول سوي وي او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د هیواد په لابلو برخو کې نشتی هم سوي وي. په دغه نشتو کې د پنځه کسانو د مړینې رپورټونه هم مخې ته راغلي. د تحریک انصاف د لانګ مارچ ختمېدو وروسته ټولې لارې پرانستل سوي، خو د هیواد په بیلابیلو برخو کې اړیګړې جوړولو په تور کې د تحریک انصاف پر یو شمېر غړو مقدمې درج کړې سوي دي.
په پیښور کې د غیر دولتي ادارو غړي او د ماشومانو حقونو فعالان وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د جنکو د کم عمري ودونو قانون زر تر زره د کابینې او اسمبلی نه منظور کړي، نو دوی سره د وخت نه مخکې د ودونو مخنیوي کېدلی شي. دوی وای د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا دغه قانون د منزورین وړاندې د مذهبي مشانه او اسلامي نظریاتي کونسل یا شورا غړو سره ناس شوی او حقوقي لخوا هم ورته مثبت جواب ورکړی شوی دی. نور تفصيل فرید چنواری وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د غیر دولتي ادارو کارکونکو او مدني فعالان وای د صوبایي کابینې نه د کومري ودونو قانون لا هم نه دی منزور کړی شوی او نه د منزورۍ د پاره د خیبر پښتونخوا سملې ته وړاندې کړی شوی دی. دوی وای د قانون ځندېدو د لاسه د کومري ودونو شرکې سیواوالۍ را روان دي او د سره نه یوازې د جنکو ژوند اغیزمن کیږي ولې د دوی زده کړو عمل هم ودرېږي. د باجوړ اوسیدونکو افسانوي او ویډیو ته وای په کلیوالو سیمو کې د تعلیم د کمی د لاسه د کومرې ودونو شره ډیره زیاته شوې ده.
نو ماته ډیر د دې شزونو پته ده چې کم عمر کې چې د جنکو واده کیږي اده غي څه نقصانات دي. د بلوچستان او کے پی کے خلاف فلحال قانون نه دی پاس شوی او چې د سند او پنجاب کې چې د قانون پاس شوی دی. نو موږ دا ډیمانډ کوو چې په د دوه صوبو کې هم جلد از جلد چې دا قانون پاس کی ځکه چې د کم عمری وادونو چې ډیر نقصانات دي.
په کال 2018 اتلسم کې د پاکستان ډیموګرافیک روغتیا سروي کې ویلې شوې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د کومرۍ ودونو شره 38% او په قبایلی سیمو کې د غشره 15% ته رسیدلې ده. د خزو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا کمیشن غړي عالیا بصیر وی او وی ډی و توای د جنکو په کومرۍ کې ودونو کې دوه سره نه یوازې هغوی تعلیم ولې صحت ته هم ډیر زیان رسیږي.
ارلی ماریجز چې کوم دی یو ډیر زیات نن سبا غټ مسله ده چې کوم زمونږ په صوبې کې دا موږ یو اسسمنټ وکړو چې کوم کې هم دا فائنډینګز رالو چې یاره دا ارلی ماریج چې دا ډیر زیات افیکټ کوي د جنکو تعلیم. خو دې حواله سره قانون چې کوم دی هغه انفورچونیټلی لا نه دی دغه شوی اسمبلی نه دی پاس کړی سبمټ شوی دی پته نه چې د اسمبلی طرف نه لکشانته دغه دې لا خو سو امید نشته.
د پاکستان ډیموګرافیک سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د داسې جنکو شره 15.5 او په پخوانی قبایلی سیمه کې 5.5% ده کوم ودونه چې د 15 کال عمر نه مخکې ترسره کیږي. په پیښور کې د بلو وینز نومي یو غیر دولتي ادارې مشر او مدني فعال قمر نسیم وی او وی ډی وته اویل د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا که په وخت دغه قانون اسمبلی نه منزور کړی شي نو دا به په جنکو ژوند مثبت اثر وغورځوي.
خیبر پښتونخوا کې د وړوکوالي ودونو په بندیز حواله سره چې کوم قانون دی هغه کابینه کې د دوه کالو نه د منظورې ته منتظر دی. که موږ وګورو نو کونسل اف اسلامک ایدیالوجي هم دا ویلي دي چې د وړوکوالي ودونو بندیز حواله سره د شناختی کارت د واده په وخت کې کېدل لازمي وګرځول شي. د سره سره چې کوم وفاقي شریعت کوډ دغه په نومبر 2021 کې فیصله راغله دا چې په ودونو حواله سره کم قانون سازی کیږي هغه اسلام سره متصادم نه دي.
په پاکستان کې په کال 1901 دیشم کې جوړ کړی شوی قانون کې ویلې شوی د واده کولو په وخت باندې هلک عمر 18 کال وي او د جنې د پاره 14 کال یې خودل شوی دی. مدني فعالان او ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکي وای په سند او پنجاب صوبه کې د کومرۍ ودونو د مخنیوي قانون جوړ کړی شوی خو دوی هیله مندي چې د خیبر پښتونخوا سملې نه به هم دغه قانون منزور کړلای شي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو برخه. د پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې وخت نا وخت پیښیږي او دا ټکی واضح کوي چې هلته د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو تحفظ د اندېښنې وړ دی. په دې اړه د برتانیې ګارډین اخبار یو مضمون خپور کړی چې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات خار کې دوه خويندې د غیرت په نوم قتل کړې شوې دي. دغه دواړو خويندو د پاکستان او د سپین غبرګ شهريت لرلو. په دې واقعي د برتانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصيلي معلوماتي ریپورت خور شوې ده. ګارډین د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د دواړو خويندو د سلیرشت کلنی انیسا عباس او د یو ویشت کلنی اروج عباس د قتل تور د دوی په خپل خاوندانو د دوی په یو ورور او د دوی په یو تر لګولې شوې ده. د غیرت په نوم د دې خبر قتل د وجوهاتو بیانولو په موخه ګارډین لیکي چې دوی خپل خاوندانو په دوکه پاکستان ته راغوختي وي او دلته پاکستان کې ورنخپل خاوندانو سپین ته د دوی په بوتلو کې د لاس امداد کول غوښتنه کوله. خو دغه جنکو دې ته غاړه نه ایخوده، بلکې د هغوی خپل خاوندانو نه د طلاق اخیستو نیتو. د دې واقعې تحقیقاتي پولیس افسر ګارډین ته د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دواړه خویندې د غیرت په نوم قتل کړی شوي دي. پولیس د دې قتلونو ذمہوار کسان نیولی دي. ګارډین نور لیکي چې پاکستان کې هر کال په سوونو ښځې او پیغلې جنکې د غیرت په نوم قتلولې کیږي. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي د پاره پاکستان کې قانون موجود دی، خو په دې کې د ډیرو نقصونو لکه په کال 2014 کې دې قانون کې په ترمیمونو کولو دینه دغه نقصونه وسته شوی دي. اخبار لیکي چې دینه وړاندې په سوشل میډیا مشهوره یو ماډل قندیل بلوچ خپل رور وسیم عظیم د غیرت په نوم قتل کړی ده. وسیم عظیم ته د خپل خور قندیل بلوچ د قتل په جرم کې عدالت د عمر قید سزا اورولې وه، خو د مور پلار د معاف کولو وروسته دی اوس د جیل نه خوشی کړی شوی دی. د بشري حقوقو زنانه مرستیالي سمر من الله ګارډین ته ویلي دي چې د قندیل بلوچ نه پس د ګجرات د دوه خويندو قتل په دې لحاظ سره هم ډیر زړه دردونکي واقع ده چې دا خويندې پاکستان نه بهر په داسې کلتور او ماحول کې لوی شوي وي چرته چې د بشري حقوقو ډیر خاطر کیږي. خو پاکستان ته پراتلو دوی د خپلو نږدې خپلوانو د لاسه قتل شوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن وینا ده چې تیر کال پاکستان کې د غیرت په نوم د 401 قتلونو ریپورټونه درج شوي دي. اخبار لیکي چې د غبرګ شهریت لرونکي جنکۍ عام طور سره د مور پلار د لاسه مجبورولې شي چې خپلو نږدې رشتہ دارانو الکانو سره وادو کی چې دا شاندغه الکان د یورپ د ویزې حقدار شي. د برتانیې حکومت په کال 2000 کې خورکړی او ریپورت کې لیکلي دي چې د پاکستانی نسل د برتانیې شهریت لرونکي 60% جینکې د خپل مرزه خلاف د ودولو د پاره پاکستان ته بوتلې شي وي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په ټولنیزې رسنۍ ټویټر باندې خبر کړی یو بیان کې ویلي په کراچۍ کې د بلوڅو زکوونکو او د خزینه فعالانو په ګډون د دوامدار ځورونې لامل جدي یا سنجیده اندېښنې لري. هغه بیان کې ویل شوی په کلکه ټینګار کوي چې د بلوڅانو شکایتونه دي واوریدل شي او غوته داسې احساس ور نه کړی شي چې په خپل هیواد کې ځان پردی احساس کړي. نور حال د ذوالفقار بیٹنی پر رپورٹ کې اوریدای شي.
د بشری حقوقو کمیشن د سین صوبې رابطه کار کلیم دورانی وی ډیو سره خبرو کې ویل چې په کراچۍ کې د بلوچ د کونکو او د لادرکشو کسانو لپاره غک پورته کونکو تنظیمونو فعالینو د جوړونو پیښو کې زیاتواله راغله. هغه وای بشری حقوقو کمیشن په ټولو ادارو غک کړي چې د خپل قانوني حدودو څخه تجاوز کول دي بند کړي.
8000 پلس کے قریب لوگ ہیں جو نون ہیں. تردی دما سرکاری شمیرو تر مخه اتزر نڑیر پی جندل شوی کسان بے درک شوی چې په کومو کې دریم برخه کسان کورنۍ ته سپارل شوی دي. په دغه 8000 کې ډیر لکش میر کسان ته سزاګانی او رول شوی لدین پرتا نور ډیر کسان چې هیڅ معلوماتي تر دې وخته مونږ نه لرو چې چرته دي اول دي کوم خلک چې خوشی کړی شوی د هغه معلومات هم نه لرو چې ولی په زور به درک کړی شوی او بیا یې ولی خوشی کړل. ایجنسیانو په عدالتونو کې منلی دي چې به درک کسان ایجنسیانو سره دي، خو مونږ ته جرم نه دی معلوم چې ولی دي. دغه سیګامونه د جمهوریت هیواد د قانون سره سم نه دي.
د بشری حقوقو کمیشن لخوا دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې درې ورځې وړاندې بلوچ بېدرکشو کسانو کورنو لخوا د کراچۍ پریس کلب تر مخه احتجاجي مظاهره اعلان شوې وه او د احتجاج پیل کېدو نه نیم ساعت وړاندې احتجاج کوونکي د کراچۍ پولیسو لخوا نیول شوي وو. د بلوچ بېدرکشو کسانو لپاره غږ په نوم تنظیم فعاله سمی دین بلوچ وی ډیوه سره خبرو کې ویل دغه احتجاجي مظاهره یې ځکه اعلان کړې وه چې په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو او د زده کوونکو د بدرک کولو لړۍ بیا تیز شوه.
دغه احتجاجي مظاهره موږ د سند پولیسو د دفعه 144 قانون عملي کولو نه څو ورځې وړاندې اعلان کړی و. د احتجاجي مظاهره په اعلان سوي وخت کراچي پریس کلب تر مخه دوه بلوڅ مېرمنې را رسېدلې وې چې هغه بیا د پولیسو لخوا ونیول سوې. موږ د هغوی وروسته پولیسو نه وپوښتل چې مظاهره خو نه ده سوې، بیا یې ولې بلوڅ مېرمنې نیولې؟ په دې لړ کې بیا زموږ نور کسان هم پولیسو ونیول او موبایلونه بلنه همرانه واخستل څو ساعته په تاړه کې تیرې دوه ورځې یا یو لیکلي بڑا بیان مخمخې تک شې شو دو چې پرې لاسلیک وکي چې مش په غلطه یو
وی وی دیوا په دې اړه د کراچي ارټیلری میدان پولیسو تانی ایس ایچ او امتیاز سره د تماس نیولو هڅه کړې خو څه جواب ورته نه دی ویلې بلخوا د پاکستان نورو سیمو په ډول په کراچي کې د پولیسو لخوا دفعه 144 په عمل کې راوستل شوې ده چې لکبلې په احتجاجونو بندیز لګول شوې بلوچ د کون کی وای د دوی زورونې لړې لا هم اغسی دوام لري او دوی پر ضد د ریاستی ادارو لخوا خستلې ګامونو د ذهني فشار او تناو ښکار کړی دی یو بلوچ د کون کې د نوم نخ کار کولو په شرط وی وی دی وسره خبرو کې ویل بلوچ د کون کې دی محل د ریاستی ادارو اصلي هدف دی چرته چې هم څه پیښه وشي دوی ټول په یوې لخت وهل شي
تو ایک تاثر بلوچستان میں بھی بتائی جاتی ہے کہ ریاست بلوچ کو نہیں سنتی ہے
بلوچستان کی دا ویل کیږي چې ریاست زمون غږ نه اوري خو باوجود د دې مونږ بلوچستان نه د پاکستان نور صوبو خارونو ته د زده کړو د پاره راځو او روخان راتلون کې د پاره هڅه کوو او بیا که ریاست بلوچ د کون کې دیوال سره جنگوي نو دوی به مجبور وي چې بلوچستان کې دا ول نه خپور شوی فکر خپل کړي
ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچی
او اوس ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي
د افریقي په سب سهارا سیمه کې د بجلی د رصد مسله اوس هم موجوده ده د بجلی پر رصد کې د بیقاعدګۍ د لاسه د صحت او دارو درملو پیښې سره تړلې عملی ته او خصوصا رندورانو ته ډیر لوی تکلیف دی په سیمه کې په دریو کې دوه برخې اسپیټالونو او د دارو درملو نورو زینو ته د ورکیدونکو بجلی هیڅ اعتبار نشته سلورم برخه اسپیټالونو او نورو طبي زینو کې خو بجلی د سره اډوشته دی نه د نا اعتبار بجلی د لاسه د سیمه ته د کورونا وایرس د ویکسینو په لګولو کې هم لوی مشکلات راپورته شوی دي ځکه چې د کورونا وایرس د ویکسینو په فریجینو کې اخودل لازمه ده هر کله چې په دغه سیمه کې د بجلی د نش د لاسه فریجونه هم نشته دي نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د اداري د یو اس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو اوسنی تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په سب سهارا سیمه کې د بجلی د غیر باقاعده رصد د لاسه د کورونا وایرس په لکونو ویکسین ضایع شوی دي د بجلی پر رصد کې د پروتو مسلو د لاسه ډاکټران د ډیرو مشکلو اپریشنونو جوګا نه دی پاتې اومده وجه ده چې دوی د خپل رنزورانو صرف د هنګامي نویت دارو درمل کوي خو د دې نیمګړي علاج د لاسه رنزوران په داسې حال کې مرشي چې د ټولو اسانو د شتوالي په صورت کې دوی بچ کېدای شول د یو اس ایډ منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر کې نور وی چې د بجلی د مسلې د اوارولو د پاره د ګیس د جنریټرو زړه طریقه نه دی استعمالول پکار ځکه چې ګیس جنریټرونه د چاپیریال او د صحت د معیار نورې کړکېچنې مسلې راپورته کوي یو اس ایډ په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړی رند د نوغي وستو د خپل مهم د یوې برخې په توګه د نمرنه د بجلی اصلولو د ټکنالوژي لرونکو نهو کمپنو ته شپږ ملیونه ډالر دی غرض لور کړی دی چې د افریقي په دغه سیمه کې 240 اسپیټالونو او شفاخانو له د بجلی بندوبست وکړي د یو اس ایډ په دې کوششونو کې د سویلي افریقي په لوسوټو سیمه کې د شمسي توانای ون پاور نومي کمپني لاس امداد کوي ون پاور کمپني سویلي افریقا کې د یوې بلې کمپني په ملګرتیا د لورو پروتو کلیوالو سیمو شفاخانو او اسپیټالونو ته د شمسي توانای د ماشينونو او د اوزارو وړلو کار شروع کړي دي یو اس ایډ د افریقي ګردي سب سهارا سیمه ته د بجلی رسولو د پاره د خپل روانو کوششونو په فراخولو کې د نورو ادارو لخوا د ملګرتیا په تمه ده د یو اس ایډ د دې نوی پروګرام نوم د افریقي اسپیټالونو ته د بجلی رسولو پروګرام اخوې شوې ده دا پروګرام به د صدر بایدن د عالمی انتظامی اډانی د منسوبي د یوې برخې په توګه افریقا کې راتلونکو 15 کلونو کې لسو زرو اسپیټالونو او شفاخانو ته بجلی رسي دا شفاخاني به د توانای په ادواري بنیادونو تعمیر کولای شي او نورو شفاخانو او اسپیټالونو سره به د ډیجیټل نظام په ذریعه تړلې شي دا شان به د سیمې په کلهمو شفاخانو کې کارکونکو ډاکټران یو بل سره د ډیجیټل نظام په ذریعه د اړیکې لرلو په برکت په شریک خپل فرایض په ښه ډول ادا کولای شي د یو اس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر په دې ختم کوج د دومره لوی ترقیاتی مسلو په یوازې ځان اوارول ګران کار دی په دې وجه مونږ د ذاتی مت د شلو نه زیات غړو سره د دې مقصد د حصول د پاره په شریکه کار کوو د دې ملګرتیا په برکت په د افریقې د سب سهارا سیمې په لکونو خلکو ته د صحت بهتريني اسانه او رسولې شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوريال وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي.
د ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو ل واشنگتن ډي سي نه وړاندې کړم. نو تاسو په پاک خدای سپارم. درز مو خوشحاله او نیکمرغه.